اوردونکو د مشاله جو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت ورځي یو بجه شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د مای د میاشتې 25مه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروو او همداراز تاسو لپاره ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خبرونه د مچال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شو. افغان چارواکي وایي دغه کانفرنس یې د هیواد لپاره ډیر مهم دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. او د انساني حقونو ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام تاریخي ښار په امیرا او په خواوشا کې څه باندې 200 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس ته تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق له شروع کړی وو. د بلوچستان په حبسیمه کې بیګا د شپې د پاکستان صدر په زوی بمی بریټ شوی چې په کې درې تنه ولسی وګړي وجل شوی او د 15 پولیس والا او په شمول یو لس کسان په کې جوړل شوی دی. ځای پولیس وايي بم په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو چې دغه ځای نه د صدر د زوی د تیرېدلو پر مهال چاودنه وشوه. په دې بریټ کې د صدر زوی د خپل مرګرو تر څنګه بچ شوی دی. بلوچ بیلتون غختون کې ډلې بی ال ای د بریټ مسولیت منلې دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوې. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دی. وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلې صوبې نه بهر پر پولیس نه پری فوج ته ریکوست کوي او خپل ټول نه پریم چې نه بالکل پټول پولیس سټېشنونه باندې چې کوم حساس دي نه وته لګځي توجه ورک.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزوی ایجنسی د بې ځایه شو خلکو د واپسې لړۍ بعد راتلونکي روزې د میاشتې نه پاس شروع کوي. نوموړي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سټی کروانو پلان کې شته. دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او رګزای والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسی بې ځای شو خلکو مشال ریډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودلو باندې مجبور شوی وو خو تر اوسه یو حکومت هیڅ تنظیم نه کړی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بللې ده. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نامنه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره وویل چې ایران ته په کار دي خپل پوځي حالات نور ډېر ښه کړي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان وویل هیواد یې د ګواښونو د یوې نوې چپې سره مخامخ شوی دی چې د بڼې او اندازې له پلوه د پخوانه ډېر بدل دی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان د اندېښنه په داسې حال کې خایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د خالی پورز ویل داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالو د برتی کولو په حال کې د خطر اوسه یې عملیات نه دي شروع کړي. د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامی دولت وسلواله ډلې د دې هواد په تاریخی خار په امیرا او خواو شاکه په تیرو لس ورځو کې لکتر لګ 211 کسان وجل دي. یاد خار دروانه میاشتې 14 مینیټه رئیس د اسلامی دولت وسلواله ډلې په قبضه کې ده. په لندن کې میش د شان د انساني حقوقو د سارنې ادارې پرون اول دوی د یاد وسلواله ډلې لخوا د دغه وجن معلومات راغون کړي چې په کې د 12 خزو او 14 ماشومان په شمول 8 پته عام وګړي وجل شوې دي. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لک تر لګه 200 او 300 کسان وجل شوې دي. بلخوا د وسلواله ډلې حزب الله مشر ویلي جنگیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون د جنوبي لبنان نه په 2001 کال کې د اسرایلی پوځ د انخلان منځلو په موقع ویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او القاعده سره تعلق لرونکو انتها پسندو خلاف جنگيږي. حسن نصر الله دا څرګندونه د نامعلوم مقام نه په یو لوی ویډیوي سکرین باندې کوي. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد را قوی اتحاد لري. او رسته خبر دا چې د انساني مرستو لپاره 1568 ټن موادو باندې بار یو سمندري جاز د یمن د آرام عدن خار بندر ته رسیدلی دی. په یاد خار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرجوب لاړولی او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو لاړه خاستول شوې دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د خار بې ځای شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خوښه 15,500 خلک متاثره شوي دي. ملګری ملتونه وای په ادن خار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې د مسه باندې 2000 کسان وجل شوې دي. دا تر دې د ما د مشال خبرونه او درته زمون خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 3 روپې 13 پیسې غستی کیږي او په 3 روپې 55 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.75 روپې او 1.75 روپې 55 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې 55 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 45 پیسې او په 30 روپے 40 پیسے او یو افغانے په یو روپے 85 پیسے غستی کیږي او په یو روپے 95 پیسے خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 14، پېښور کې 8 او 21 او بنو کې به 21 او 22 درجه وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونو تر څنګ واورې. په پاکستان کې د روان کال په اخر کې د کیدون کې شاه زړه په نامه د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د شاه زړه په نامه کانفرنس څومره ارزښت لري؟
د دې دوا مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریچ شوی چې پکې 14 کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلی. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک مشر وای په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې له ماشومانو د مشقت پاخستو کې زیاتوالی راغلی.
پتور نه لای کی چې کوم د ماشومانو مشکات ته نه لای کی کمی راغلی دا او په دغه پختونخوا او چې کوم قبایلی سیمه دي نو دلته په چایر لیبر کې د ماشومانو په مشکات کې اضافه شوې ده.
او د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده.
سوچ مات سوی دا د هیلو کو په سونه نیوی زرک بنه خاندي کوثر وغونور نو وی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال له سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیارینو لپاره غونډه پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال روتویل چې د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. د پاکستان چارواکي وایي چې د ایشیا د زړه دغه کانفرنس به د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې و.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنه ورکړل شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د سانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول په روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تاسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوی غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونه دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو ورته چې د پاکستان چارواکي وایي چې ممکنه ده چې دغه کانفرنس د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي، خو دغه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
زو بلوچستان ته. د بلوچستان په هب سیمه کې تیر شپه د پاکستانی ولسمشر پر زوی بمی برید شوی دی چې په کې 14 کسانو ته مرګ جوبله وړېدلی. ځایي پولیس وایي بم په یو موټرسایکل کې خودل شوی و چې د غزې نه د صدر د زوی د تیرېدو پر مهال وچاودېدو. په دې برید کې د صدر زوی د خپلو ملګرو سره بچ شوی دی. بلوڅ بلتون غوښتونکي ډلې بیلې د برید پړه پر غاړه اخیستې. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په حبسې مکه د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پرزوی سلمان بمی برید سوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول پکې تر 15 پورې نور کسان جوبل سوي دي. د حبسې مې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل راغې سبسي مشال رادیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لشتر لجه پینزه محافظان هم جبل سویده ده هبسیمه ده پولیسو پا خبره چاودیدون که توکی پایوه موتر سایکل که زای پرزای سوی و چه ده ریموت کنترول پا وسیله لیوه زورور چاودن سره و چاودل سو او ده شاوخوا نجدو کورونو او دوکانونو طول شیشه یماتی کلیده بلی خواته ده دغی چاودن مسئولیت پا کواتا که زای رسانیو تا بلوچ بلتون غشتون که وسلوال دلی بیالی یا بلوچ لیبریشن آرمی نمی قبل کردی او زیادتوی ده برید هدفی ده پاکستانی صدر زویوه پا بلوچستان صبح که لطیر یوی لسی زیرائیسی ده بیالی پشمل یوش میرنورو بلتون غشتون که وسلوال دلو لپاکستان ده بیالی دو مبارزه پایل کردی او زیادتوی ده دوی همده وسلوال مبارزه با لپاکستانی راست سخه ده بلوچستان تر بیالی دو پوری جاری وی خو اسلام آباد بیا ده دی وسلوال دلو ترشا ده بحرانی استخباراتو پا خاص توگه ده هندی استخباراتو را لاس بولی خدای نورناصر مشال رادیو کواتا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال ډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه وکړو.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا خستاس ٹکر زولی نین دا الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی دا رپورٹنگ ہم زمونگ زلی انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے چک ریٹرننگ افسر کرے چک ہم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
منہ ایک اور دیکھ کے لکہ بیا کیٹیگرائزیشن دے پرسٹیشن ٹیرے حساسی دی آو زنی لکہ کم حساسی دی احتیاط آگا گواری صوبائی حکومت دیده پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغشان تیده باہر نا پولیس نپری اوختلی صوبی نا باہر پاس کنیس نپری فوج نیم ریکویسٹ کرا رہے او مختل اٹول نپری چی تینا گری کل دیده پارا دغه کړی دا پټول پولیس سټیشنونه باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ ډیر توجه ورکړه.
تاسو باندې سیاسي ګوندونه یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه زونګه د 2014 15 د سلنه ترقيتي پروګرام نه غوي فنډونه دي
جی.
نو دې کې څه دا غنښت ده نوی څه کار مونږ نه دی کړی، مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي، هغه اوس تنفیذ ته نغې کېږي. نو دې وجه نه دی دا خیال لري لږ نوي فنډونه د دوی کار
ول. عنایت صاحب، د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونه نه اچوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې. تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچل؟
ورخذی د وټون نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کول دا وو خلاف کاروي کی. البته خذی په زور د کورون رئیس ته کیږي مسوګ نن راو باسي د کورون د پاره، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومه جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ور کوي،
جرګي زنګ بزما په دې ضلع زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګي نه تشري کې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه غلطه.
دا د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود یا ګټې په کچ کې 1% کمې اعلان کړې دي. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې لارې پرانیستل شي. د پاکستان سټیټ بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالی اعلان کړی و. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور استولی دی.
په پاکستان کې د سود شرعه د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلی ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرعه کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرعه د 8% نه 0% ته راغلی ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرعه کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلې ځلې زیاتې دو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسۍ اعلانولو په وخت د سود په شرعه کې 50 بیس پوائنټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې څه مودې راهسې د سود په شرعه کې کمی کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسي هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرعه کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له ولس ته خبرونه ورکړي کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهنی او جسمانی مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر دغه عمل هم پوره نه دی شوی. په ډېر نور تفصیل له فرخنده صدرو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوی دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کې کوم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانین باندې چاهې دا قوانین دي چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
موږ چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي ده کې لکه کوم وایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت ته ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکلات ته نه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمه دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومان په مشکت کې اضافه شوې ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود د اهم وای په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوې او بیا په بلوچستان صوبې کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکول شوی او نه د ماشومان د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بجوړ جنسي په ماموندو برخلوزو سیمه کې شپکاله وړاندې تبا کړی شوی خالج وسل سره رغول شوی خو د خالج ودانې لا هم لز د کونکو خلیدا د ز د کونکو په انیت خلک کې ټیکنیکل خالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دی دوی د خپل خالج ودانې ته پریک دی. د خالج پرنسپل بیا مشال دوتویل چې د ز د کونکو غوښتنه به ډیر زر پوره کړل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې وو.
شپک کال وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخ روزو سرکاري ډیګری کالج الوزول شوی چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شو او دغه زده کوونکي وای چې هغه ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکي دي او د سوار لسم جمعات زده کوونکي دي وای
دلته موږ پردي کور کې ناشو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناشو چې موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته ګپوې سر جی موږ ته زه بخپله غا پاس اغه ایریا نه راځم دی خو بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې بارډر باندې خلک وسی کې سولنټان دي هغه ټول سم مخ شوې دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدونکو دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر دلور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونځ هواري شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کم دی اغم د منګه ده برخ لوزو وړو سره تریز نه راځي اغم غټه مصاله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بی سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
نو چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته د څوک ولا راځي نو کله ولا پوجي راشي کله ولا کاسدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار دی د خپل کالج راشي خلکو ته څنګه دا د کور ته د ګبري او د ګاچ د خلک رواني انات کې تجوزي ټریپټ مسلم ډیر دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
دی او ان شاء الله تفصیل څه ویلې نو دی وخت کې زمونږه د انټر امتحان ختم شو او د ډیګری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیګری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دی وی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نږدې والو او لوی مامون زده کوونکو پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامی په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د شنو سترګزې ریپورت اورید د المان غ رادیو په وی پاڼه یو مقاله خبره شوې چې ورکی راغلی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختي نیوکه کیږي. د مقالې غټي برخه له فرخنده صدر
د جرمنی د چولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونو پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکو داسې فکر کوي چې د پاکستان پوز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د خبراتی ادارې سره په ګړه د وسوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي خو د دغه څه تفصیلی نه دی ورکړي. د دوانو هوادونو ترمنځ د همکاري د خبرې له هغه سم د ستروستو مخې ته راغله چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. لکلنو راهیسي د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوز او استخباراتي ادارې د طالبانو او وسوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک بدمنی خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. په خواني و اسمشر حامد کرزي په سوسو واره دا ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدله کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پاوس ټریننګ مرکز کاکول ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده.
تاسو د فرخنده اسد نه مقاله اوریدله. د ډان ورځپاڼې اوس وخت شوی د یو نیم بجه او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه چې مشري یې په ګډه د افغانستان او پاکستان د خارجه چارو د وزارتونو اعلی چارواکي کوي. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکړه شروع کړی وو. د بلوچستان په هب سیمه کې بیګا د شپې د پاکستان د صدر په زوی سلیمان ممنون حسین بمی برید شوه چې په کې درې تنه عام وګړي وژل شوي او 15 پولیس والا او په شمول یو لس کسان جوړل شوي دي. بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بی ال د برید ذمہواری قبول کړی ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولیس سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټول امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسی د بيدای شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکو روزي د میاشتې نه پس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسی بيدای شو خلکو ویلي د جنگ لوجي 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودل باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه یې حکومت حال نه دی اخیسته. د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ ګرځولې ده. جنرال احمد ضیا په دیمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې حسو ته په اشاره سره وویل هیواد یې د تیر وختونو په نسبت د یوې نوي خطر سره مخ دی. د شام د انساني حقوقو اداره وايي اسلامي دولت وسلواله ډلې د هیواد په تاریخي خار په امیره او پاوشا کې په 13 ورځو کې د خزو ماشومان په شمول لک تر لګه 211 کسان وژل دي. یاد خار د روان میاشتې د 14 نیټې رئیس د اسلامي دولت وسلواله ډلې په قبضه کړې.
اوونکو دا منور شاه جتا ستې د خبرونو لنډی ځوان دی خو اوس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې مده کې په بوري کې د پښتو ادبي ملګری په نامه د یو تنظیم بنیاد یې شي چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول و کتابونه چاپ سوي چې په هغه کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یو یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلې په بوري کې یې ځواني تیر کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی میم. تاسو وایئ چې په پښین کې زیږیدلې یاست خو کله دې سره سره دارته وایس چې تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په پښین لورلای لسلم سبق هم په لورلای کې ویل دي. د عمر اغلو برخه چې دا هم په لورلای کې تیر سوې ده او دا دوه کاله کې کوټه راغلم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تیر سوې ده؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه نو زموږ بابا مسکین براتویل مال زه د څو کاله ملته د پاکستان په کال زوکړې نو لیازه لا حساب زما پیدایش دی د دغه حساب جولای 1970 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادب ملګری په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې دغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی. که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ور واستولې زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سرې ته راستم شعر واستو، ما غزل واستول او هغه په رساله کې چاپ شو. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر ربنواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي، دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولې، ګوهر صاحب چې راغلی له ما سره کښېناستې، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپل سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو، په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعري به دا مابین کې پرېښوله، حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و. موږ سره کښېناستلو، بس بیا د ادبي دنیا سره شناخ، زه داسې وارخطا وارخطا کېدم، څوک مې لیدلی هم نه و، داسې عجبه غوندې راته معلومېدل.
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم،
عمر هم ډېر کم و که نه. نو د هغه دواړه بهر الله ګوهر صاحب هم زما همزولی و. او د مزې خبره دا دی، وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1978 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې، موږ به ډېر ورتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه خب دا رسالې ده بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته، په دا کې به د ده شاعري و، خو هغه د وخت امین علما سره شاید غلط شي. نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې، بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سمانجي ادبي انجمن جوړ کړي. سند تقریبا دغه د یو شپېته اخري وه که نه. نو په هغه کې بیا موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله، او ما او حافظ صاحب چې ول، بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې، خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیستې یا مو نسو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و، نور محمد همدم ملغانی، چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی، هغه هغه وخت هلته ماسټر وی، هغه به راسره و، د هغه ډېر ښایسته ترنم وی، یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی، کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی، تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعری کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
دا ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه مې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوجه کې وجه او معول پاتې څوک دي زه درته وایم د دنیا د بلکې په بلصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وي په بوجه کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوجه کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیل خیال په نامه باندې یوه رساله وزي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیکو زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا ده په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یادي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو دده
دا ښځې هم پښتنې وي
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وي که دا د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحاله دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یې په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدل او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبر درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې کانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالې ځای کې د هندوان دوکانونه و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چنالیزی چې ول دا مرکزی ښار وي د تحصیل بوری نو دلته د ژوب بالا خلق چول په خپل نثار را ګرځول چې را ورسېدل په دا مابین چې د کاکرین دوان ترال په دا چنالیزی کې هغه یو هندوی کوټان غالبا یې نوم و که نه په یو غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه نطار را ګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستی هر څه چې و لاړې هغه نطار یې را وګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه ویدي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په دار یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی په لستګور ویلی نو هغه وای وای دا نور ځوانان زما خلګار دي ورک دي بې ننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې در را ګرځي نو دا ما د دې څراغ معاشر څه زونه په درټول هلته دا خیالات وو که نه چې دا تعصب بغض او دا شر مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ یې اندازه نشو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واس اول وار څو کسان وا څو ملګري واس او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وی په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په 1901 کې چې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې شول سوی دی د هغه وخت د اولې مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسې رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالي مروم و خدای دې وبخشي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې به له موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنولم ورته یې د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ولې انجمن به جوړ شاید په دغه خلاف نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغې وارز اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګلچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا درس بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندې خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ځوندي نشته نو لهذا موږ راولاړ شولو په اول وار مو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوارټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وله بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي له ما سره هم جشن وسوي او هغه د بورې د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا 15 کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وم چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کې هم چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څه ملګري هم ول چې نومونه شاید زما ګرد نسم زیات هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا مې د هغو دپاره چنده وکړه چشم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا هم ورپسې د په گرد پښتونخوا کې دا صنف شته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت او بوري او ژو ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خدای کې همیزش کړی دي اوس زموږ یاران راولاړ شي که نه غاړه ترلواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د ده خپل تخیل لیپو د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو حیات چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایلي کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په هکله که راته ووایاس په شعر و شاعري کې مو استاد څوک و داسې و
ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لوړک شاعران پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربن ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رعلي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائی کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر او مرګول اسکر هغه وخت په ژوب کې و هغه خزانچی وي نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول ور هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشپ شوي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل وو او په کوټه کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دي وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعرې هم کولې پخواب هم کولې بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې کې څه خنډونه تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخشي هغه چې برالي ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې کوم دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجوه او په دغه کې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي کنه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلي تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم. نو ګورو، زم زولم شیرین زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نه وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نه وہی. او سوچ مات سوی دا د هیلو کفسونه نه وی، سوچ مات سوی دا د هیلو کفسونه نه وی، زرک به نه خاندي کوتره به غنبر نه وی. لکه یخی یخی بدن دی په سایه ویلی سو، لکه یخی یخی بدن دی په سایه ویلی سو، ما اورېدلی وو چې څوک په سایه مر نه وی. او ستا و سب سب بڼو ته ووایا په ډاګه باندې، ستا و سب سب بڼو ته ووایا په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وی. ستا و سب سب بڼو ته ووایا په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وی. دا لږ عمل او ډېر پټنه د کمزورۍ نقشه ده، دا لږ عمل او ډېر پټنه د کمزورۍ نقشه ده. روان په پټ خوله وي، ناری سمندر نه وهي. په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیګر نه وهي.
عارف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې هغه ده چې بچیان ماشاءالله څومره دي، او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي، او کله کله خو انګریزي هم لیکي، پتیشه یې نوم دي. نو هغه یو دا زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه به ته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې.
ماشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لرم.